VOA won the hits 5 seconds of Summer with Easier. We also heard Katy Perry, Chained to the Rhythm. So last time I checked, she was still pregnant. She hasn't gone into labor yet. I'm keeping an eye on her. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1.
تاسو روغتیا ته پاملرنه. د خبرونې کوربنه شافیا سردار.
امریکا غږ د روغتیا د خبرونې ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی بیا ستاسو د روغتیا او سلامتۍ په هیله د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو. قدرمن اوریدونکو، نن په خبرونه کې په دې غږیږو چې د انسان روغتیا او سلامتۍ له ترافیکي پیښو سره څنګه ارتباط لري. د نن شپې په خبرونه کې ډاکټر صاحب صابر پردیس زموږ میلمه دی. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس، تاسو خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه. زه هم د آشنا رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او هیله ده چې پروګرام تر پایه پورې له موږ سره پاتې شي.
سلامات اوسئ. ډیره مننه. محترم ډاکټر صاحب، مخکې مې هم وویل چې نن په خبرونه کې په دې غږیږو چې د انسان روغتیا او سلامتي له ترافیکي پیښو سره څنګه ارتباط لري. نو محترم ډاکټر صاحب، موږ تاسو د دې شاهدان یو چې ډېرې ترافیکي پیښې په ټوله نړۍ کې کیږي. نو راوسو افغانستان ته، چې په افغانستان کې ډېر انسانان د ترافیکي پیښو د لاسه خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو په دې باره کې آیا تاسو کوم کره معلومات یا ارقام لرئ چې تاسو په دې باره کې یو څه معلومات راکړئ؟ مهرباني وکړئ.
په افغانستان کې د سیو مشخص ډیټابیس یا د سیو سیستم نشته چې د ترافیکي پیښو له امله هر ځای کې کچیر انسان خپل ژوند له لاسه ورکوي یا هم ټپیان کیږي، د هغوی ټول معلومات په سیستم کې درج شي. او د همدې له امله خلک هم په دې باندې دقیق نه پوهیږي چې په یو کال کې مونږ د څومره انسانانو ژوند د ترافیکي پیښو له امله لمانځه ځي سره، یا څومره انسانان مړه کېږي. که چېرې مونږ داسې یو دقیق ډیټابیس ولرو په ریاست د ترافیکو کې یا هم د وزارت د ساتنې په مرسته باندې داسې یو سیستم جوړ شي چې هر ځای کې چې یو ترافیکي پیښه کېږي هغه خلک د هغه راپور ورکړي او بېرته وشي کولی شي بالاخره هماغه واقعات تایید شي چې واقعا د ترافیکي پیښې له وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکړی. بالاخره مونږ کولی شو چې دې راپور په هر کال کې نشر کړو او د هر فصل په اساس، د هر میاشتې په اساس، د هر زون په اساس باندې، مثلا د کابل جلال آباد په لویه لاره کې څومره ترافیکي پیښې کېږي او څومره انسانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، څومره نارینه و، څومره ښځې وي، څومره ماشومان و، داسې د کابل کندهار د نورو لویو لارو په ارتباط باندې یا د ښار په منځ کې څومره ترافیکي پیښې شوي دي. دا به یو ډېر ښه نوښت وسیږي که چېرې دولت په دې برخه کې اقدام وکوي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې مونږ کره ارقام نه لرو، کوم چې د سترګو لیدلی حالت ده او کوم چې مونږ د رسنیو له لارې نه خبرېږو او د فیسبوک او د نورو میډیایي وسایلو له لارې نه خبرېږو. نو مونږ ګورو چې اکثرا په لویو لارو کې د تیز موټر چلولو له وجې نه ډېر زیات ترافیکي پیښې رامنځته کېږي او د دې نتیجه یا دا وسیږي چې انسانان مړه کېږي او یا هم ټپیان کېږي او یا داخلي زخمونه په وجود کې پیدا کېږي، مثلا داخلي خونې زیان ورکوي.
نو تاسو د ترافیکي پیښو په مخنیوي کې د دولت مسؤلیت څه بولئ محترم ډاکټر صاحب، چې ترافیکي پیښو مخنیوي وسي؟
په دې برخه کې خو د دولت مسؤلیت ډېر پراخ مسؤلیت ده او دا په ډېر ښه توګه باندې هم باید ورته قانون جوړ شي او هم باید تطبیق شي. فعلا د ترافیک قانون شته، ډېر پخوانی قانون ده چې هغه کې باید یو څه تجدید نظر وسي یا هغه باید نوی شي، ځکه هغه قانون د ډېر په خاله په جوړ شوی دی. په هغه وخت کې په کابل کې دومره ډېر موټرونه هم نه و، نوي موټرونه هم نه و، د دې موټرونو سرعت هم کم و، یعنی باید قانون هم نه وای چې د ترافیک او د موټر چلولو او دغه سربېره دولت باید هغه قانون په جدي توګه تطبیق کړي. په قانون کې ځینې نوي شیان باید ور اضافه شي، مثلا چې کله یو نفر موټر چلوي باید حتما له خپل کمربند نه پخپله استفاده وکوي، چې کمربند خپل وتړي یا د سیټ بیلټ. دویم داسې کوشش دې باید وشي چې که چېرې موټرونه غټ دي، سورلۍ موټرونه دي، چې هغه موټرونه په لویو لارو کې ډریورانه چلوي، هغه ډریوران په هېڅ ډول سره اجازه دې ونه لري چې هغوی له مخدرات څخه استفاده وکړي. چې نن سبا بدبختانه په لویو لارو کې کوم کسان چې په ترانسپورتي شرکتونو کې غټ موټرونه چلوي، هغه دې له چارسو نه استفاده کوي یا نورو مخدرات څخه استفاده کوي او بیا د نشتې په حالت کې موټر چلوي. په داسې شکل سره په یو موټر کې څو کسان کېناستلی شي، یا مثلا د ماشومانو لپاره باید واړه سیټونه موجود وسي چې پاک ماشومان وتړل شي. نور د سرعت حد باید تعین شي چې یو موټر که چېرې یو څوک چلوي د کار په منځ کې باید په کوم سرعت سره وچلول شي، د مکتب مخې ته چې رسېږي هلته په کوم سرعت باندې وچلول شي، او بالاخره له ښار نه چې وځي په های وی یا په شاهرا کې په لویو لارو کې هلته په کوم سرعت وچلول شي. او حتی د لویو لارو کې هم په هغه ساحو کې چې هلته لکه د کابل ننګرهار سړک چې دا ټول په یو شان هوار نه ده، په ځینو ځایونو کې ډېر زیاتې داسې پیچ را پیچ سړکونه دي یا وایي چې موړونه ډېر زیات لري سړک. په هغه صورت کې باید دولت په هر ځای کې لوحې دې نصب کړي چې سرعت د موټر په دې ساحه کې څومره ده. بیا د دې کنټرول په خاطر باندې پولیس ترافیک ته وظیفه ورکړي چې هر هغه چا چې دا شی نه مراتوه دومره د جریمه شي، او دا جریمه صرف د کاغذ پر مخ باندې ونه شي، لکه نن سبا چې په ورقه کې یو جریمه لیکي سره، او بدبختانه چې هغه پیسې د دولت عایداتو ته نه ځي، هغه د یو نفر جیب ته غورځېږي. باید سیستم داسې وسیږي چې یو چاته چې کله پارچه ورکول کېږي هغه پارچه یې په کمپیوټري سیستم کې درج شي، او دا په ډېر سادګۍ سره دا سیستم جوړېدلی سره چې حتی له خپل موبایل یو نفر کولی شي، یو ترافیک کولی شي چې یو ډرایور ته پارچه ورکړي، او د هغه پارچې یو کاپي د ډرایور موبایل ته ورسېږي، یا حداقل ورته پرنټ وباسي ورته ولېږي، چې کله د هم تا خپل دا جریمه تحویل کړه نو هغه نه وروسته به تا ته بیا اجازه دې وسېږي چې ته نور هم موټر وچلوي. یا په بعضو واقعاتو کې که چېرې خفیف تخلفات وسیږي هغه ته وویل شي چې تاسو موټر چلولی شئ، ولې که جریمه مو مثلا یوه هفته یا دوه هفتې تحویل نه کړه بیا د جریمې اندازه در باندې زیاتېږي. نو دا ابتدایي لارې چارې دي چې دولت که چېرې دا په جدي توګه تطبیق کړي کولی شي چې د ترافیکي پیښو نه مخنیوی وکړي. نن سبا دوه نور مشکله هم دا دي چې یو غیر راجستر شوي موټر چې هغه ته یو کی موټر وایي یا ویشکي موټر ورته وایي، دا په افغانستان کې بې حده زیات دي، او هر هغه چا چې دا موټر واخیسته نور که لایسنس لري یا نه لري هغه د موټر ډرایور. خو دا یو غټ خطر ده چې کله یوه پیښه کېږي نو موږ د هغه موټر که چېرې هغه پلیټ ټاکسې هم واخلو ترافیکو ته یوسو، نو کتل کېږي چې په هغه پلیټ باندې یو بل موټر سر ده په ترافیکو کې. او دویم دا ده چې ټول هغه خلک چې موټر چلوي هغوی لایسنس نه لري، یا حتی د لایسنس اخیستلو په برخه کې ځینې فساد کړۍ موجودې دي چې هغه دې په غیر قانوني توګه هم یو چا ته لایسنس اخیستلی شي او د کور شخه دی لایسنس راوړي. یعنی لایسنس هم جعلي جوړېږي او هم په پیسو باندې اخیستل کېدلی شي، چې دا واقعاتو مخنیوی که چېرې دولت وکوي. او چې کله د یو چا لایسنس بالاخره تمدید کېږي، وخت یې پوره کېږي، نو هغه باید دوباره بیا راشي امتحان ورکړي، او له دې نه ځان دولت مطمئن کړي چې ده هغه مهارتونه چې د موټر چلولو دي، د موټر ودرولو دي، د پارکینګ دي، د ترافیکي پیښو ته احترام ده، دا ټول شیان باید په نظر کې ونیسي، او که چېرې غټ تخلفات یې کړي اوسېږي حتی لایسنس باید کنسل شي ورته.
بله بله، ډېر ښه خبره ده رښتیا هم. واقعا ډاکټر صاحب، کراسو و ځوانانو ته اکثره د موټر یا د خلکو د موټر چلولو په وخت کې دوی یو ډېر تیز رفتاري کوي، او د کورنۍ مسؤلیت په دې ایسه کې څه دی چې باید خپلو اولادونو ته یا خپلو دوستانو ته څه ډول لارښوونه وکړي چې دوی باید څه رقم موټر وچلوي؟ ولې اکثره وخت تیز رفتاري هم د ترافیکي پیښو علت کېدای شي؟
بله، هو، دا د موټر تیز چلول خو دا یو ډیر مهم فاکتور ده په ترافیکی پیښو کې، ځکه چې کله سرعت ډیر زیات شي موټر له کنټرول نه وځي، او خصوصا د هغه ځوانانو لپاره چې هغوی عمرونه کم دي یا په ښارونو کې دننه موټر چلولی، دوی په لویو لارو کې موټر چلوي، نو د دې تخمین نشي لیکولی چې زه په څومره سرعت سره باید لاړ شم چې له یوه موټر نه مخکې شم او بل موټر مخ بده. له هغې خوا روان ده چې په افغانستان کې بدبختانه اکثرا لویې لارې داسې نه دي چې جلا اوسېږي، چې تګ او راتګ لارې جلا اوسېږي، دواړه موټر په یوه سړک باندې ځي او یو خطر دوه خطر موټر له یوې خوانه اوسېږي یا دوه خطر له بلې خوانه اوسېږي، په دې کې ډېر واقعات رامنځته کېږي. نو د کورنۍ د غړو اول مسؤلیت خو دا ده چې کورنۍ مشر باید من حیث د یو نمونه خپل اولادونو ته، چې کله هغه موټر چلوي نو کله هم کوشش د دې ونه کوي چې ډېر تیز موټر وچلوي، چې اولادونه یې دې ته تشویق شي چې موږ هم باید تیز موټر وچلوو، او کوشش دې وکړي چې همیشه خپل اولادونو ته ووایي چې تیز موټر چلول ښه نه دي، د ترافیک قانون ته څوک احترام وکړي، په دومره حد سره موټر څوک وچلوي چې د کنټرول لاندې اوسي. ولې بیا که چېرې یو طفل یا اولاد دې عمر ته رسېږي چې هغه اولاد د موټر اشترنګ ته کښېني، یا ورور یې یا یو کشرۍ د کورنۍ بل غړی د موټر اشترنګ ته کښېني او موټر چلوي، دوی ورسره موټر کې ناست دي، او هغه کوشش دې کوي چې ډېر بېځایه موټر تیز کړي یا له نورو موټرونو نه په غیر صحیح توګه یا په غیر قانوني توګه مخکې شي، نو دوی باید ورته ورته ووایي چې هلکه دا کار مه کوه یا خورې دا کار مه کوه، دا صحیح نه ده. کله چې دوی ورباندې فشار واچوي نو هغه بالاخره د کورنۍ د فشار لاندې راځي او دا اصلاح کېږي. ولې بدبختانه ځینو ودونو کې موږ دا ګورو یا ځینو واقعاتو کې موږ ګورو چې خلک میلې ته روان اوسېږي، یو نفر موټر ډېر تیز چلوي او نور د کورنۍ غړي ورسره ناست اوسېږي، هغه دوی یا ملګري ورسره ناست اوسېږي، هغه دوی ورته چاکې وهي، چکچکې ورته او شپکونه وهي، کوشش کوي چې دا ډرایور نور هم دې ته تشویق کړي چې ته نور هم تیز لاړ شه، او دغه مسایل د دې سبب کېږي چې د ترافیکي پیښو شمېر نور هم زیات شي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زنم شباش نان.
محترم اوریدونکو ته به بیا دو وایو چې زموږ سره نن محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس دی چې پر ځینو مسایلو باندې خبرې کوو، چې هغه په ترافیکی پیښو کې انسان څنګه خپل صحت ته لاس ورکوي او پر دې باندې خبرې کوو. نو ډاکټر صاحب، وروسته دې چې راسو موږ د زخمیانو سره څه ډول باید طبي مرستې وسي، یو پوښتنه به لا بل هم درڅخه وکړم چې دلته په امریکا کې د موټر چلولو په وخت کې ماشومانو ته ډېره توجه کیږي، چې دوی په سیټ کې کښېني، دوی خاص یو مخصوص سیټ لري د دوی دپاره، په اصطلاح د دوی د ساتنې دپاره. نو د موټر چلولو په وخت کې د ماشومانو کښېنول په سیټ کې باید څنګه وي او څه ډول باید توجه ورته وسي؟ دا ډېره مهمه خبره ده.
انګلیسي ژبه باندې پیږي یا مثلا په بهرنیو ژبو باندې پیږي، دغه د ډرایور د سر پورې او د ډرایور څنګ ته د بل سیټ چې دی د سر پورې، هغه کوم موږ تاسو ورته افتوګیر وایو چې لمر مخه نیسي، داسې یو څپېړه غوندې شی ده چې هغه راښکته کېږي. د هغه شاته که چېرې موږ وګورو هلته لیکلي دي چې ماشومان په مخې سیټ کې مه کښېنوئ، او علت یې دا ده چې په مخې سیټ کې اکثرا کچېرې ماشوم هلته ناست اوسېږي، حتی کچېرې په کمرمند هم تړلی اوسېږي، نو ځکه دا یو واقعه کېږي، د هغه ماشوم د مرګ خطر ډېر زیات دی، او په افغانستان کې خو بدبختانه ډېر خلک له کمربند نه استفاده نه کوي، او ماشومان باید په وروستي سیټ کې کښېني که چېرې ضرورت اوسېږي چې ورته هغه عمر کم اوسېږي، خپله خپل ځان نشینی ولی باید ورته اضافی چون واخسته سی خو په افغانستان کې چون دلته خلق اقتصاد ضعیف ده دا شی به ممکن ونه سی چې موږ هر ماشوم ته جلا سیټ واخلو د وست واخ لپاره د ما مشوره خپل خويند ورونو ته داد چې کچیر کوشنای ماشوم لري کوشش دی وکړي چې هغه په روسي سیټ کې یا خپل تانګ ته کینوي یا کریر کوشش وسی په خپل غی کې کینوي او ورته اجازه دې مور کوي خپل سار یا خپل لاس لکړکې د موټر نو وبسي یا د موټر په سار باندې چې کوم شیشه ده چې هغه ته ټاپ وي لاغنه هم پرېږدي چې د باندې وځي ځکه دا د موټر د سرعت له زیاتېدلو سره خطر د دې پیدا کېږي چې دا ماشوم بیخي له موټر نه والوځي او د هغوی د مرګ سبب شي. په مخې سیټ کې هم ورته اجازه هېڅ مه ورکوي چې په مخې سیټ کې کښېني. د کوچنیوالي نه یې په دې باندې عادت کوي چې دوی ووایي چې موږ باید په وروستي سیټ کې کښېنو مخکې کې رسل د مشرانو لپاره دي. او یو بل شی دا ده چې په وروستي سیټ کې هم چې ماشومان کښېني نو باید مور پلار دې ته متوجه وشي چې هغوی خپل سر سره د موټر شیشې یا هندارې راټیټې نه کړي یا دروازه یې خلاصه نه کړي. خوشبختانه په نوو موټرونو کې اکثرا د دروازو لپاره یو سهولت موجود ده چې هغه ته چایلډ لاک وایي یا د ماشومانو لپاره یو قلف موجود ده چې که چیرې والدین وشي کولی د دروازه چې خلاصه کړي موټر وهي نو نور دروازه بیا له خوا نه وځي صرف له دباندې نه یا له بهر نه وځي. نو ماشومان په روسي سیټ کې کښېنول بیا مطمئن اوسي چې ماشومان په خپل سر دروازه نه شي خلاصولی که څوک دا توکمه نه شي پیدا کولی کېدلی شي له مستري نه پوښتنه وکړي یا کوم ځای کې چې کوم ملګری یې په موټر پلورنځي کې کار کوي هغوی نه پوښتنه وکړي چې دا د ماشومانو لپاره هغه کوم قلف چې موجود ده چې موټر دروازه نور له داخل نه وځېږي او یوازې له بهر نه وځېږي هغه موږ ته راوښیه هغه به ورته په ډېر سترګۍ سره ور وښيي او دا یو غټ مسؤلیت رامنځته کوي چې ماشومان نور نه شي کولی په خپل سر دروازه وازه کړي او هر ځای کې یا موټر نه کوس شي یا هم خطر دې ته موجود اوسي چې له شا نه بل موټر راسي او هغه دروازه ووهي.
بله ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب محمد صابر پردیس. ډاکټر صاحب راوسو هغه ترافیکي پیښو کې چې زخمیان یې و د دوی سره باید څه ډول طبي مرستې وسي تر څو چې امبولانس ورته رارسیږي یا څوک د کومک دپاره ورته رارسیږي. دلته خو تاسو په امریکا کې که یوه ترافیکي پیښه ډاکټر صاحب وسي نو هیڅوک تر هغو پورې چې امبولانس نه وي ورته رارسېدلی زخمي ته څوک دا اجازه نه لري چې د لاس یا د بدن د بلې اعضاوې څخه یې دوی کش کړي او یا یوه جای څخه بل ځای ته بوزي. په افغانستان کې دغه مسایل څنګه دي ډاکټر صاحب؟ تاسې د مریض سره د زخمي سره باید څه ډول طبي مرسته وسي؟
دلته په افغانستان کې د خاص قانون په هکله باندې زه معلومات نه لرم چې آیا خلک اجازه لري چې زخمي سره مرسته وکړي یا ونه کوي. ولې ما په خپلو لیدلي دي خلک ډېر کوشش دی کوي چې په هر ځای کې چې یو واقع وشي نو خلک ډېر ورته راغونډېږي او کوشش په دې کوشش کې وشي چې له زخمیانو سره او حتی له مړي سره مرستې دې وکړي چې هغوی لیا له موټر نه بهر راوباسي یا یې هم انتقال کړي یو نږدې مرکز د صحي ده ځکه هر ځای کې امبولانس نشته. نو که چیرې یو انسان که هغه لوی وي یا ماشوم اوسېږي خونریزي ولري او له هغه نه وینه بهېږي او په کوم چوکۍ کې نښته یې نه اوسېږي آزاد اوسېږي یا له موټر نه راښکته کېدلی شي یا په کومک سره یې کولی شو چې موږ له موټر نه یې راښکته کړو یا له موټر نه بهر غورځېدلی اوسېږي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ وشو کولی د هغه د وینې جاری کېدلو نه مخنیوی وکړو او د وینه یې ودروو. د وینې درېدل په دوه درې طریقو سره کېږي. تر ټولو مهمه طریقه او تر ټولو اسانه طریقه یې دا ده چې که چېرې له موږ سره یو دسمال اوسېږي یا پړونی اوسېږي یا یو بله اضافي تکه اوسېږي هماغه راواخلو په یخو اوبو باندې لنده کړو او بیا یې په د زخم باندې کلکه ورته ونیسو د کوم ځای چې زخمي شوی ده دا به سبب د دې شي چې هغه ځای هم سوړ شي نو هلته به د وینې راتګ له کم شي او د هغه سربېره هغه وینه به له ښه شي هلته او نور به ډېر خونریزي نه ورکوي. خو که چیرې هډوکی مات شوی اوسېږي مثلا د لاس یا د پښې او هغه موږ ډېر ښه ته پورته راکش کړو سبب د دې کېږي چې هغه نور هم هلته اعصاب او عضلات ټول زخمي شي او بالاخره د لاس یا د پښې د قطع کېدلو سبب شي. پس بهتره دا ده که چیرې لاس یا پښه مات شوی اوسېږي د ماتېدو په صورت کې باید به همغه غړي لاندې داسې یو د ناوې په شکل باندې یو ساختمان ورته جوړ شي چې که چېرې هغه تخته اوسېږي ورسره لاندې تخته ورته کېښودل شي که تخته نه وي د کارتن ټوټې راواخیستل شي او څو دانې سر په سر شي چې هغه لاندې ورته کېښودل شي او بیا یې په دې پښې باندې په یو بل تکې باندې وتړل شي تر څو دا پښه یې ثابته شي او ډېر زیات نور حرکت ونه کړي هغه مات ځای باید ډېر ونه خوځي. او هغه نورسته به دوی وسی کولای شي دا زخمی په داسې حالت کې واچوي چې روختون ته نږدې روختون ته ورسی کچیر کوم زخمی د شاک په حالت کې وسیږي یا زوف کړي وسیږي پس به تر دا داسې هغه په داسې حالت کې موږ تم له وسه ساره ټیټ وسیږي او په هیلک له خپل بدن نه وچاته وسیږي حداقل هم ساته وسیږي چې سارته به ته وینه ورسیږي او په مخ باندې یخ وبو وهل سی چې به تر هغه په حال باندې راسی خو کچیر انسانان د موټر په چوکیو کې داسې نښتې وسیږي چې هغه موږ راکش کوو نو لاس یا پښې ماتیږي پس بهتره دا ده چې یا له پولیس نه کومک وغوښتل شي یا له امبولانس نه کومک وغوښتل شي یا که چیرې هېڅ امکانات نور نه وي نو اول کوشش دې وشي چې هغه د موټر برخې چې هغه سبب د دې شوي چې د دې انسانانو د بدن غړي پکې نښتې دي هغه موږ لږ ځل رالرې کړو یا یې مات کړو یا یې پریکو هغه نه وروسته بیا د دوی د بدن غړي آزاد شي او بیا موږ دوی وشو کولی چې دوی له ځای نه راښکته کړو.
بله رښتیا هم ډاکټر صاحب په لیرو پرتو سیمو کې اکثره خلک چې ژوند کوي یعنی دغه سهولتونه و دوی ته نسته چې دوی د ستې و کلینیک وي او یا امبولانس ورته ورسیږي او یا کلینیک ته بوزي نو دا خلک د ترافیکي پیښو سره هم ډیر مخامخ کیږي. تاسو معلومه ده چې د اوس په افغانستان کې موږ د دې شان د دې پیښو شاهدان یو په خپل چې دا زخمیان اکثره په ترافیکي پیښو کې ډیر خلک ځانونه د لاس ور کړی دي نو لیرو پرتو سیمو کې چې دغه یو پیښه و ترافیکی البته تاسو مخکې هم معلومات ورکړل بیا هم کله څه نور مفصل معلومات وخلګو ته ورکړي چې دوی په دې پوسی چې دوی د خپل مریض سره څوبکې که څه هم تاسو مخکې ډېر شه معلومات ورکړل خو بیا هم په لیرې پرتو سیمو کې څه وکړي
دې معلومات سربېره دا هم غواړم ووایم چې کچېرې په لرې پرتو سیمو کې داسې واقع کېږي او هلته حتی بله اله د ترانسپورت ونه شي چې موږ دا مریض انتقال کړو یو بل روغتیایي مرکز ته نو معمولا په کلو کې کټونه ډېر زیات اوسېږي موږ کولی شو چې دا ټپیان په یو کټ باندې هوار سملو او وی تړو په کټ باندې حداقل یو دوه ځای وتړل شي چې دی له کټ نه بیا ښکته ونه غورځېږي ځکه دی خو په ټپي حالت کې اوسېږي بدن درد کوي یا معمولا کله بې حسه شي نور د شاک حالت ته لاړ شي چې زوف کوي بیا دی خپل ځان نشي نیولی نو بهتره دا ده چې هم د سینې په برخه کې موږ تاسو وتړو او هم د ورنو په برخه کې په یو څادر یو شي باندې وتړو او بیا درې څلور تکړه ځوانان یو ځای شي سره دوی په اوبو باندې اوچت کړي دا کټ هغه مرکز چې ته ورسوي که چېرې د کټ امکانات ونه شيږي نو بیا موږ دا هم کولی شو چې مثلا د آس په مرسته باندې هم هغه ناروغان چې هغوی د بدن پورتنۍ برخې زخمی شي اوسېږي او حداقل د یو بل چا شاته مثلا کېناستلی شي یا د خره په سر باندې سپارل شي سره هغوی ورسول شي ولې تر ټولو بهتره خبره دا ده چې که چېرې موږ په موټر کې د انتقال زمینه موجوده اوسېږي یا په امبولانس کې اوسېږي نو دا تر ټولو بهتره خبره ده او په خصوصي توګه یا په ځانګړې توګه دا مهمه ده چې موږ ناروغ په هوار سملو په داسې یو حالت کې اوسېږي چې هغه ثابت حالت اوسېږي ډېر زیات په جنفونو کې په زوره ونه لګېږي ځکه چې کله کچېرې موږ ناروغ په جنبونو کې هم ډېر په زوره زوره باندې سره لګېږي امکانات د دې شته چې هغه نوره هم خونریزي ورکړي یا د بدن کچېرې داخلي خونریزي یو چا ورکړي اوسېږي چې مثلا په ظاهر باندې هېڅ ټپ موجود ونه شيږي موټر وهلی ده په سار باندې لګېدلی ده او سار زوبل شوی ډېر کلک ولې اوس چې ګورو سار لږ پړسوب لري نور وینه ترې نه ده راغلې د دې خلکو لپاره د ما مشوره دا ده چې کچېرې داخلي خونریزیان د چا په سر کې موجود اوسېږي بهتره ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو هغوی د دوی سی ټي سکان واخلي یا د سر عکس واخلي ځان مطمئن کړي چې د دننه کومه خونریزي سره رامنځته شوې یا وینه توی شوې ده دا په دماغ باندې فشار نه راوړي یا خونریزي نشته له هغه نه وروسته ورته اجازه ورکړي خو که چېرې څوک ډاکټر ته هم مراجعه ونه کړي دوه درې ورځې پاس یا یوه ورځ پاس یا هفته پاس د ده په حرکاتو کې مشکلات رامنځته شي مثلا چې کله ګرځي دی خپل ځان باندې ښه کنټرول نه لري کله داسې یو خوا بل خو ځي یا سرګنسي رامنځته کېږي یا زړه بدوالی یا استفراق رامنځته کېږي ورته نو په دې حالت کې باید یا د بدن د غړو ضعف ورته رامنځته کېږي دی باید په ځان باندې وپوهېږي چې حتما د ما په دماغ کې داخلي خونریزي رامنځته شوې ده زه باید ډاکټر د جراحي عصبي ته مراجعه وکړم چې ډاکټر د جراحي عصب د ما معاینات ترسره کړي له هغه نه وروسته په ساده توګه یوه عملیات ترسره کېږي کومه لخته شوې وینه چې د دماغ د هډوکي لاندې یا د سر د کوپړۍ لاندې راجمع شوي اوسېږي هغه وینه لرې کړي بېرته انسان خپل عادي حالت ته راګرځي او بېرته جوړېږي انشاءالله.
بله کورمادان ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس. ډاکټر صاحب یو پوښتنه دا ده چې که یو انسان چې ترافیکي پیښه لیدلې وي او په اصطلاح زخمی سوی وي ورسته څه روحي اثرات په دې کې لیدل کیږي؟ آیا بیا دوی حاضریږي چې دوی بیا موټر وچلوي؟ دغه د روحي تاثیرات یې څه ډول وي؟
معمولا د ترافیکي پیښې په هغه ډول پورې دا ډېر تړاو لري. که چېرې یو ډېره خشنه ترافیکي پیښه یو څوک وګوري چې ډېر زیات انسانان په هغه کې زخمیان شوي اوسېږي یا ډېر انسانان په هغه کې مړه شوي اوسېږي، هغه وینې وګوري یا په داسې یو حالت کې ور برابر شي چې هلته نوې دا واقع وشي او د دې ټپیانو چغې او سوري اوري او د دوی وینې وګوري، دا دا د انسان په رواني حالت باندې ډېر بد اثر غورځوي. خصوصا هغه خلک چې له رواني نظره لږ ځله کمزوري اوسېږي سره، او هغوی بیا تر ډېره وخته پورې یا د زړه ضعف لري سره، یا وایي چې زه موټر نشم چلولی، یا کوشش دې کوي چې هغوی په ورو موټر وچلوي او له تیز موټر چلولو څخه مخنیوی وکړي. ځینې حتی داسې کسان هم زه پېژنم چې هغوی ویلي چې ما مثلا یو ډېره خرابه ترافیکي پېښه ولیده، له هغه نه وروسته ما ځان سره دا تصمیم ونیو چې زه به نور په لویه لار باندې موټر نه چلوم، نور نه بسته داشی. خو که چېرې ترافیکي پېښې وړې اوسي کوچنۍ اوسېږي، معمولا زموږ خلک ورته زیاته توجه نه کوي، غفلت کوي سره، وایي خو زه خیر یوه پېښه و تېره شوه، نور به ځو په مخ باندې، خدای مهربانه ده. بې شکه ته خدای مهربانه ده، په دې کې موږ هېڅ شک نه لرو، ولې انسان هم باید خپل کوشش وکوي د خپل ځان د ساتنې په خاطر باندې باید ترافیکي اصول هم مراعت کړي، او نه یوازې د خپل ځان د روغتیا لپاره بلکې د کورنۍ د غړو د روغتیا لپاره هم باید دوی کوشش وکوي چې خپل ځان هم سلامت ورسوي او د خپل کورنۍ غړي هم خپل ځای ته او خپل منزل مقصود ته په سلامت توګه باندې ورسوي.
بله، رښتیا هم اکثره زموږ دلته چې ځینو داسې اکسیډنټونه یا د ترافیکي پیښو کې زخمیان شوي وي او یا هیڅ نه پسی وي، وروسته یې بعضې علایم راپورته کیږي چې د دوی ملا خوږیږي، نور هډوکي خوږیږي، دغه تکلیفونه وروسته هم دوی احساس کولی سي. نو ډاکټر صاحب، ستاسو څخه ډېره ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس. ستاسو وروستۍ توصیه د یو ډاکټر په صفت و ځوانانو ته و هغه خلکو ته چې موټر چلوي، نو ودوی ته څه ده؟ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د باورستای پیغام د ځوانانو لپاره او د ټولو هغو کسانو لپاره چې هغوی موټر چلوي یا موټر سایکل چلوي یا داسې نورو وسایلو نه د موټر د سړکونو په سر باندې استفاده کوي، لکه بایسکل، یا ځینې هلکان د ټایر لرونکي بوټونو نه استفاده کوي چې سکیټنګ کوي سره، د دوی نه ټولو ته زما پیغام دا ده چې باید تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول باید د خپل ځان روغتیا ته او د نورو روغتیا ته باید متوجه اوسېږي، له ترافیکي پېښو نه مخنیوی وکړي، له ډېر سرعت نه مخنیوی وکړي سره، کوشش دې وکړي چې په داسې حد سره سرعت ولري چې هغه د دوی تر کنټرول لاندې وسي. او همیشه باید په دې ته پاملرنه وکړي چې که چېرې زه خدا نه خواسته یو واقع کوم، نه یوازې زه په جنجال کې ځم، زه به بندي کېږم یا زه به د ترافیکو لپاره په مقابل کې مسؤول اوسېږم، بلکې که د دې حادثې کې یو انسان ژوند له منځه ځي، یو انسان مړ کېږي یا ټپي کېږي یا حداقل خپل رواني حالت له لاسه ورکوي، ناروغه کېږي، دا به هم ما مسؤلیت اوسېږي او زه به په دې برخه کې ګناهګار یم. نو بهتره دا ده چې موږ یو ځای ته سفر کوو، د دې په یواز باندې په دوه ساعتونو کې موږ رسېږو، هماغه په دوه نیم ساعتونو یا درې ساعتونو کې رسېږو، ولې په آرامه سره ورسېږو، خپل ځان ته هم توان ونړوو او نور خلکو ته هم نه توان وړوو او نه هم هغوی روحن آرامه.
ستاسی کور ودان ډیره ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس چې تاسو وخت پرونې ته راغلاست او خپل وخت مو مشترک کړلی چې د انسان روغتیا او سلامتی له ترافیکي پیښو سره څنګه ارتباط لري. پر دې باندې واقعا تاسو ښه مفصل وژغې د لاس کور مو ودان. د محترم اوریدونکو څخه هم ډیره مننه چې خبرونې ته غوږ ونیولې، ستاسو څخه ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب، ډیره مننه.
درنو او محترم او ریدونکو، بل خصوص محترم او مایندو او خويندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار، په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. کچیرته زدی افونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولای شئ لغنه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار له هغه نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړئ د غو له تماس نه ډډه وکړئ، یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوئ. که چیرې تاسې مالداری یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکړئ چې له غو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاو باندې چې تاسې پوهیږئ چې هغه به ملوث وي، کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک سه مشکوک دي او پوهیږي سه دا مرض امکان لري له غو سره موجود وي.